د طالبانو حکومت د تاشکند د څلورم نړیوال کانفرنس په څنډه کې له ازبکستان سره سوداګریزه هوکړه لاسلیک کړې ده. د طالبانو په واک کې بختر خبرې ژانس وایي د هوکړه د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي او د ازبکستان د پانګونې صنعت او سوداګرۍ وزیر العزیز قدروف ترمنځ لاسلیک شوې ده. دغه ژانس د هوکړې موخه د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې د تعرفو راکمېدل او په دواړو هیوادونو کې بازارونو ته اسانه لاسرسی یاد کړی دی. د پانګونې نړیوال کانفرنس چې هر کال په تاشکند کې جوړیږي د شاوخوا سلو هیوادونو ولسمشران، وزیران او نور لوړ پوړي چارواکي پکې ګډون کوي. که څه هم ازبکستان د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري، خو د دوی حکومت یې په رسمیت پیژندلی نه دی. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په کندهار ولایت کې چاودنه شوې ده. دغو رسنیو د امنیتي سرچینو په حواله ویلي چاودنه د طالبانو په یوې امنیتي پوسته کې شوې. تر اوسه د چاودنې د نویت په اړه جزئیات خبره شوې نه دي. طالبانو هم تر اوسه د چاودنې په اړه څه ویلي نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له چین سره یوې هوکړې ته رسېدلی چې له مخې به یې له دې هېواده مقناطیسونه او نایابه مدني مواد امریکا ته واردوي. د ترامپ په ټکو په دې هوکړې سره به پر چینایي توکو تعرفه 55% وټاکل شي. له دې وړاندې امریکا پر چینایي توکو 33% تعرفه لګولې وه. د فرانسې خبر اژانس د راپور له مخې ترامپ به د دې هوکړې په بدل کې په امریکایي پوهنتونونو او کالجونو کې چینایي زده کوونکو ته د زده کړې اجازه ورکړي. د فرانس پرېس په خبره چین بیا پر امریکایي توکو 10% تعرفه وضع کړې ده. امریکایي او چینایي مذاکره کوونکو د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې دواړه خواوې د وروستیو اختلافاتو د حل په موخه چې پکې تعرفې د چین پر نایابه مدني مواد واک او له امریکا څخه چین ته د پرمختللې ټکنالوژۍ په صادرولو محدودیتونه شامل دي پر یوې موقتې چوکاټ باندې سلا کړې ده. د دې هوکړې اعلان د دوه ورځنیو مذاکراتو له پای وروسته پرون په لندن کې وشو. د چین ولسمشر شي جین پینګ له خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره تیره اونۍ په ټلیفون کې خبرې کړې وې چې پکې دواړو خو په لندن کې پر مذاکراتو توافق کړی و. او د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفارت د امنیتي ستونزو له کبله د خپلو کارکوونکو شمیر راکموي. یو امریکایي چارواکي پرون چهارشنبه ویلي په بغداد کې د امریکا سفارت په هغه پلان کار کوي چې له مخې غیر ضروري کارکوونکي کم کړي، خو د هغه په ټکو کې چې اړتیا وي پوځیان د مرستې لپاره آماده دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د امنیتي ستونزو له کبله د کارکوونکو شمیر د کمولو پریکړه کړې ده. بلبلو د عراق د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي هم د امریکا له سفارته د ستونزو له کبله د کارکوونکو ویستل تایید کړی دي. د دغې چارواکي په خبره د پریکړه په سیمه کې د شته امنیتي ستونزو له کبله شوې ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پستر نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومني درنوسته کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. درنوسته کوونکو نن ورځ به هم تاسو ټولو ته د اووم ټولګي تاریخ مضمون یو لسم لوست شر اغلاست هم په دې هیله چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست اخرنی شی ور سره مل وسی ملتیا سره وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن ورځ موږ او تاسو موضوع د یونان بختري خپلواک دولتونه دي یو لسم لوست 15 او شپږشتمه پاڼه ده. نن ورځ بیا هم پر همدې موضوع باندې غږیږو او د یونان بختري خپلواک دولتونو اړوند مهم او د ګټې وړ معلومات لاسته راوړو. راځو خپل درس پیلو. موږ او تاسو په تیر لوست کې د سکندر په حق له ویلي و دا چې سکندر یا مقدوني سکندر د هخامنشیانو امپراتوري د منځ وړي او دی بیا د افغانستان په 310 کال کې پر افغانستان باندې حمله کوي. سکندر د افغانستان د نیولو لپاره ځینې سیمو ته ځي او وروسته د افغانستان شمالي سیمې نیسي. همدارنګه پر افغانستان د افغانستان زیاتره برخه د تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي او د یونانیانو په نامه یو بل امپراتوري رامنځته کوي. یعنی د یونانیانو امپراتوري رامنځته کیږي چې کله سکندر بیا یونان ته ځي، ځینې سفرونه کوي، هغه چې کله بیا بېرته یونان ته ستنیږي، د بېرته تلو پر مهال د سند سیند د لارې هغه د مقدونیې په لور باندې ځي، چې بیا د لارې په اوږدو کې هغه د ملاریا په مرض باندې اخته کیږي او د میلاد څخه 323 کاله مخکې هغه مړ کیږي، چې بیا د سکندر د مړینې څخه وروسته دغه د یونان امپراتوري یا دغه لویه یونانی امپراتوري د یونانی قومندانانو ترمنځ یا د یونانی د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ ویشل کیږي. چې کله دغه یونانی امپراتوري د دغه یونانی قومندانانو ترمنځ ویشل کیږي، نو په دې وخت کې د سلواکیانو د سکندر دغه د سکندر امپراتوري یو برخه هم د په اختیار کې راځي، یا یونانی سلواکیانو د سکندر د امپراتوري یو برخه نیسي، یا یو برخه د دوی په اختیار کې ورکول کیږي. هغه هم لومړی شاب او په هغه پورې تړلې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي او هغه سیمې اداره کوي. سلواکیانو یو تن چې یونانی افسر د لومړي دیوتس په نامه د باختر والی په توګه هغه ګماري، یعنی سلواکیانو یو تن چې هغه یونانی افسر دی د لومړي دیوتس په نامه، لومړي دیوتس نومیږي هغه کس چې بیا هغه د باختر د والی په توګه انتخابیږي او د باختر والی کیږي. هغه چې کله باختر ته ځي، کله چې باختر ته ورسید، نو په دې وخت کې هغه باختر او سغدیانه هیوادونه یا دغه ښارونه خپلواک اعلانوي او هغه ته خپلواک واکمني ورکوي. چې کله دی باختر ته ورسیږي، نو سندلاسه باختر او سغدیانه خپلواکي اعلانوي. د دیوتس د واکمني چې و هغه د زیږدي څخه 215 تر 230 کلونو پورې، د زیږدي څخه مخکې دغه کلونو پورې د واکمنۍ رسیږي. په دغه دوره کې د 210 څخه تر 215 مخکې تر زیږدي کلونو د واکمنۍ کوي د دغه کلونو ترمنځ، او تر هغه وروسته بیا دویم دیوتیس د باختر کنټرول او اداره په لاس کې نیسي، یعنی د لومړي دیوتیس څخه وروسته دویم دیوتیس واک ته رسیږي پر باختر باندې، چې بیا د باختر کنټرول، د باختر اداره او د باختر کمنی د دلاس سورزی او د باختر کنټرول پلاس کې نیسي. نوموړي بیا د خپل دولت خپلواکي اعلانوي، یعنی دوی بیا راولاړي چې خپل دولت په باختر کې خپلواک اعلانوي، خپل حکومت خپلواکوي او د اشکانیانو سره د دوستي اړیکې ټینګوي، یعنی د اشکانیانو سره بیا د دوستي شروع کوي. ځکه دغه دواړه نوي دولتونه د شام یا د سوریه د سلواکیانو پر خلاف وو. یوتودیوم د یونان باختری یو بل ډیر زور واکي، ډیر ځواکمن ټول واکي وو چې د خپل واکمنۍ په دوره کې د شامی سلواکیانو يرغل پر شا کوي، او بیا د سولې د لارې هغه کم يرغل چې وو هغه اول خو دی دغه يرغل یا دغه حمله پر شا باندې تنبوي، چې بیا د سولې د خبرو د لارې بیا هغه پر شا کوي چې بیا دوی دغه سلواکیان يرغل ونه کې شامی سلواکیان. البته نوموړي بیا د چیریزي د هندوکش سویلي برخې، د هندوکش سویلي برخې بلا کومې جګړې څخه د هند دولت د هغه د کنټرول څخه ژغوري، بیا په لویدیځ برخه کې د توستر سیمه پورې د مخ ته، یعنی دغه سیمه تر خپل واک لاندې راولي او پر هغه باندې واکمني شروع کوي. په شمال کې د کاشغرستان او په سویل کې بلوچستان د لرغوني افغانستان سره یو ځای کوي، یعنی دی د په شمال کې کاشغرستان او په سویل کې بلوچستان د لرغونی یا زموږ استاسې د پخوانی افغانستان سره یو ځای کوي، او په همدغه دوره کې باختر د زړو شهرونو یا د زړو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي، یعنی باختر چې کله دی دغه سیمه د افغانستان سره یو ځای کړي، نو په همدغه دوره کې باختر د زړو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي او دغه نوم د باختر کیږي. د یونان باختری بل ټولواکي چې وو یا بل واکمن چې وو هغه دیومتروس وو. نوموړی بیا چې شي کوي تر سند او پنجاب پورې مختزه، یعنی د سند څخه د سند او تر پنجاب پورې هغه سیمه د تر خپل ولکې تر خپل واکمنۍ لاندې راولي، او شمالي هندستان تر ګنگا پورې نیسي، یعنی د ګنگا تر سند پورې د شمالي هندستان هم نیسي. د یونان باختری پولی چې وی هغه د ایران د دشتو، یعنی د اوسنی ایران د مرکزی سیمې څخه شروع کیږي، بیا د ګنگا تر سیمو او بیا د هغه ځای تر سیهون او جیهون څخه د هند تر بهیری پورې رسیدلی، یعنی دغه سیمې مکمل د یونان باختری پولی په دی کې ویني، د یونان باختری تر واکمنۍ لاندې دغه سیمې وی چې هغه زموږ او ستاسې دغه د نن ورځې اوسنی ایران د مرکزی سیمې څخه بیا د ګنگا تر سیمو پورې بیا د سیهون او جیهون څخه د هند تر بهیرې پورې دغه سیمې ټول د یونان بختري تر ولکې لاندې وي، یا د یونان بختري تر حکومت او د دغه دولت لاندې وي. د دې دولت ټول واکانو ټول مکمل فتوحات د میلاد څخه د مخه 115 کاله پورې دوام درلود. دغه دولت ټولواکان او د ټولواکانو واکمني د میلاد څخه وړاندې 4 کاله 115 کاله مخکې پورې دغه د دوی واکمني مکمله دوام درلود. راتو یوکراتید، یوکراتید د یونان بختري یو بل ټولواکی وو چې هغه بیا په خپل امپراتوري کې یا په دغه خپل دولت کې داسې والیان په دنده ګماري، یا داسې والیان په خپل امپراتوري کې انتخابوي یا تاکید چې هغوی په هند کې د خپلواکو دولتونو لپاره شرایط برابروي. د خپلواکو دولتونو لپاره داسې شرایط برابروي چې مثلا هغه په هند کې خپلواک دولتونه د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابروي. چې کله یوکراتید واکمن شو، نو د دولت پرزیدل او د یونان بختري امپراتوري جوړېدل شروع شو. یعنې په همدغه دوره کې د یونان بختري امپراتوري جوړېږي. د یونان بختري دولت څه ډول مثلا د هغه د خطر سره مخ کیږي یا د پرزیدو سره مخ کیږي، دا دلته دوه موضوعات رامنځته کیږي په دې وخت کې. یو دا چې د یوې خوا د اشکانیانو حمله، یعنی د یوې خوا اشکانیان پر دوی باندې حمله کوي په دغه امپراتوري باندې، د دغه امپراتوري په لویدیځ کې پر دوی باندې حمله کوي، او په دغه وخت کې په همدې مهال کې د بلې خوا بیا دننه په دغه هیواد کې ستي قبایل د یونان بختري د خپلواکو دولتونو د پرزیدو لپاره زمینه برابروي. چې دغه دواړه دلایل د دې سبب کیږي چې یونان بختري د ماتې سره مخ سي یا د منځه تلو ته نږدې سي. چې همدغه دوه دلایل دي چې دغه د اشکانیانو حمله د ستي قبایل دننه په هیواد کې د دې زمینه برابروي چې دغه دولت له منځه ولاړ سي. یونان بختري دولت چې دی هغه تر میلاد 115 کاله پخوا خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته لیږي. موږ په زیاتره درسونو کې ویل چې بلخ یا بختي د یونان بختري دولت هغه مرکز و، چې بیا دغه د یونان بختري دولت کې یا د همدغه امپراتوري پر مهال 115 کاله مخکې دغه مرکز یا دوی خپل د امپراتوري د خپل واکمنۍ مرکز د بلخ څخه چیرې بیا بګرام ته، یعنی بګرام ته لیږدول کیږي. خبره تر دغه ځای پورې رسیږي چې تر میلاد 70 کاله پخوا لومړی ساکان په سویلي برخه کې د افغانستان په سویل کې دوی واک ته رسیږي. هغه ځای واکمنۍ لاسته راوړي او سویل برخه د افغانستان د دوی تر ولکې لاندې راځي. چې بیا د ستي قبایلو یوې بله څانګه چې هغه د یوچی په نامه شهرت درلود، هغه مهال دوی راځي بلخ نسي، او د یونان بختري دولتونه لړۍ یا سلسله راپرځوي او دغه د یونان بختري امپراتوري له منځه وړي. یوچیانو د افغانستان په لرغونی تاریخ کې دوی د کوشانیانو په نامه ډیر مشهور دي، او د کوشانیانو په نامه پیژندل کیږي. چې موږ او تاسو بیا دغه د یوچی قبیله د قبیله یو څنګه، یا هم دغه د کوشا چې دوی د کوشانیانو په نامه مشهور دي، هم دغه کوشانیان به موږ او تاسو په راتلونکي درسونه کې وایي چې کله دوی یونان دولت له منځه وړي، بلخ نیسي، نو په دې وخت کې کوشانیانو یو لوی امپراتوري رامنځته کوي. یو بل لوی امپراتوري رامنځته کوي چې موږ او تاسو بیا په راتلونکي درسونه کې وایي چې څه ډول حکومت هغه رامنځته کیږي، او دوی بیا څه ډول امپراتوري لري. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د یونان بختري خپلواک دولتونه و، موږ دا ویل چې کله د سکندر هغه امپراتوري د یونانی قومندانانو ترمنځ وشل کیږي، نو یوه برخه یې د سلواکدیانو په اختیار کې هم ورځي. چې هغوی بیا شام نیسي، د شام سره هغه کومې سیمې چې تړلې دي هغه نیسي. یو کس چې هغه د لومړي دیوتس په نامه یادیږي، هغه د بختر والید ټاکي. چې کله دغه لومړي دیوتس بختر ځي، نو بختر او سغد یعنی خپلواک دولتونه اعلانوي. چې مکمل 210 څخه تر 215 مخکې تر زیږدیز کاله پورې لومړی دیوتیس واکمنی کوي. د هغه څخه وروسته دویم دیوتیس واک ته رسیږي، او د بختر کنټرول د هغه په لاس کې ورځي. هغه بیا خپل دولت په بختر کې خپلواک اعلانوي، او د اشکانیانو سره دوی بیا د دوستی اړیکې ټینګوي. د دې دولت یو بل ټولواکي چې موږ ولوستي، چې هغه یو ډېر ځواکمن ټولواکي و، هغه د یوتودیوم په نامه یادېدی. چې یوتودیوم د خپل واکمنۍ په دوره کې د شامي سلواکدیانو حمله پوشا کوي، د هغو سره سوله کوي، او د هندوکش سویلي برخې بل دي چې هغه هلته جګړه وکړي یا جنګ وکړي، بل جګړې څخه د هندي دولت له سلطې څخه ژغوري، او په لویدیځ برخه کې د توس تر سیمو پورې هغه مخته ځي، او دغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. په شمال کې کاشغرستان او سویل کې بلوچستان سیمې د افغانستان سره یو ځای کوي چې په دغه وخت کې یا په همدغه دوره کې بختر د زورو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي. ورپسې مو د یونان بختر بل ټولواکي په اړه ولوست چې هغه جیومتریس و چې هغه بیا د سند او پنجاب پورې مخته ځي، یعنی دغه سیمې نیسي شمالي هندوستان څخه د ګنګا تر څنډو پورې، همدارنګه د سیهون او جیهون څخه د هند تر بهیرې پورې دی، تر هغه ځای پورې رسیږي، تر دغه ځایونو پورې دی خپله واکمني خپل دولت مخته وړي. د یونان دولت فتوحات چې و هغه 150 کاله پورې مخکې تر میلاده پورې دوام درلود. د یونان بختري یو بل ټولواکي مو وویل چې هغه یوکراتید و، هغه په خپل امپراتوري کې داسې والیان انتخابوي چې هغه په هند کې د خپلواکو دولتونو دپاره شرایط برابروي. چې کله یوکراتید واکمنیږي نو د یونان بختري امپراتوري چې ده هغه جوړېدل شروع کیږي. دغه دولت یا دغه امپراتوري پرزیدل او لمنځه تلل دوه دلایل درلوده چې هغه مو وویل، یو د اشکانیانو حمله وه په لویدیځه برخه کې، او بل هم ستي دننه په هیواد کې ستي قبایل وه چې دغه د دې سبب کیږي چې دغه د یونان بختري دولت لمنځه ولاړ سي. یونان بختري دولت په 135 کاله مخکې تر میلاده خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي. چې کله بګرام ته دوی خپل مرکز انتقالوي نو خبره تر دې ځایه رسیږي چې لومړی سکان په افغانستان کې واک ته رسیږي. بیا د ستي قبایلو یوه څانګه چې هغه د یوچي په نامه شهرت لري، هغوی بلخ نیسي، ځکه دوی خپل مرکز بګرام ته لیږدوي. بلخ دی راتی بلخ نیسی، د بلخ شهر نیسی، چې بیا دغه د یونان بختري دولت په همدې ډول سره دغه دولت لمینځ ځي. او کوشانیان یو بل کوشانیان یا همدغه یوچی کورنی چې یوچان چې و دوی بیا یو بل لوی امپراتوري رامنځته کوي چې دغه یوچان د افغانستان په تاریخ کې بیا د کوشانو په نامه ډېر شهرت لري چې موږ یې په راتلونکي درسونه کې وایو. زموږ او ستاسو د نن ورځې درس همدومره و. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پاتې رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو بیا هم کورنۍ دنده لري. درو پوښتنو ته د تل په څیر جوابونه وایست. اول دا چې یوټیوډیم په اړه څه پوهېږي، دیمتریس څوک وو او د هغه د کړو وړو په اړه څه پوهېږي، یعنې د کوم کارونه وکړه، څه ډول کړه وړه یې وه، او د یونان بختري امپراتوري پرسیدل څه ډول پیل شو، یعنې دا څه ډول شروع سو چې د افغانستان د یونان بختري دولت له منځه ځي، د کوم ځای شروع سو او په څه ډول دغه دولت پرزیږي او له منځه ځي یا له ماتې سره مخامخ کیږي. نو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس همدومره و. تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه اولې رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د له مهربانه رب سپیشل نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومني درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې بوم په تنوي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرح خلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست تر اخره نشي بور سره ملتیا وکي او زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د امویانو په دوره کې دویم لوست 15 څخه تر اتمې پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو تاسو هم د تل په څیر بیا هم ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوٹ واخلي ترڅو وروسته وکولای شئ پر هغه باندې تکرار وکړي او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ. زموږ استاذ تیر لوست چې وو هغه افغانستان ته د اسلام درتک په حق لوم، دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې ترڅنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول و، او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول و، اسلام څه ډول د کوم کسانو لخوا مخبریږي، لومړی کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغه خلک مسلمان کیږي. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړو او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وو او د دې ترڅنګ د همغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه ځوابونه زده کړه وه، او د دې ترڅنګ دا هم موږ تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام در تک پل مهار زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن و؟
د هغه ادیانو نمونه واخلي چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و، او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ. آخري پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوی کوي چې ستاسې په تېر لوست باندې سر ښه خلاص سوی دی او ښه مو زده کړی دی. د نن ورځې زده کړې ته هم تاسې چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه وه. لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه وه چې یو څلویښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ، او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې، پر اسلامي سیمو باندې دوی خپله واکمني کوله او د دوی حکومت دوام درلودی. د امویانو د واکمنۍ پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو، او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې، او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډوال سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته. چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي. چې د دغو پاڅونونو څخه یو هم د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون و، چې هغه یحیی د زید د زوی پاڅون و چې په جوزجان کې رامنځته سو، او خپله یحیی بیا په 1433 زیږدیز کال کې د خپلو 130 تنه ملګرو سره وژل کیږي. د هغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب په سلم سپوږمیز او 1919 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنچ کې زیږیدلی دی، او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او په 1920 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفیدنچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي، او بیا د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي، او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي په دغه سیمه کې. چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو شهرونه نیسي یو په بل پسې، او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1320 سپوږمیز کال یا 1225 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسي خلیفه منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوذ څخه ویره درلوده، بلاخره بیا هغه هم په 1320 زیږدیز قمري کال کې یا 1255 زیږدیز کال کې په 140 سره وژني، او ابو مسلم په دې وخت کې 18 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کروړ ته، چې دوی کوم کسان وه. امیر پولاد د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و، چې دی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني په شاوخوا باندې راټول سوي دي، دوی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي، او امیر کروړ د امیر پولاد زوی دی. د هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده، او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې، یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې و د پښتو ژبې یو ډېر پوه، یو ډېر لایق او ډېر پوخ شاعر هم و، او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم ده ویلی دی. دا و درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل. دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وو. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی یو څلوېښتم سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې ترڅنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي. او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې یا د دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه. چې د دغو پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو چې هغه غړي یحیا د زید زوی وو او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته سوی وو چې بیا یحیا د خپلو یو سلو شلو تنو ملګرو سره په یو سلو شپږشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي. چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا اووه سوه نولسم زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نج کې پیدا سوی دی او د زید د زوی د یحیا د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی د هم هغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي. او دی په یو سلو نوویشتم سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نج کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې. او ابو مسلم په وروستي کې اموي دولت ته ماتې ورکوي او په یو سلو دوه دېرشم کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوذ څخه ویره درلوده بالاخره بیا په یو دېرشم قمري کال کې یې په یو چل سره ووژنه او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه اته دېرش کلن و. د دې ترڅنګ مو امیر پولاد او امیر کروړ وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد. او د هم هغه مهال چې دوی واورېدې چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، نو دوی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دوی چې و هغه د امیر کروړ د امیر پولاد زوی و او دوی هم په عباسي پاڅون کې ډېر زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې ترڅنګ دوی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و چې د اسلام راتک څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کیږي چې لومړنی حماسي شعر هم دا ویلې دي. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویان په دوره کې څه ډول و د دې موضوع اړوند موږ تاسو معلومات لسته راوړو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلي وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوي او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسو زده کوي. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنی کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېدل ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان و. په همدې لوست کې موږ او تاسې هم امیر پولاد او هم امیر کروړ وپېژندئ. بله پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسې څه پوهېږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپېژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو همدغه دروسرو پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د دروسرو پښتنه ځوابونه تاسو زده کړئ ترڅو په لوست باندې وپوهیږئ. دا همدغه درو سره پښتنه ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ، ځکه دغه درې سره پښتنه زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسو په ښه شکل سره اجرا کړئ، زده کړئ او بل دا چې د هر لوستو پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، او کم نوټ چې تاسو اخیستی دي هغه له ځان سره څو څو ځلې تکرار کړئ، درس په ښه شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پرې تړلي دي. که چیرې تاسو په اولو دوهم درسونو پوه نه سئ، هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورم درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان ستاسو لپاره سخت وي چې تاسو په هغه باندې وپوهېږئ. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف د هر لوست په پای کې همدا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې درکوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهېږئ، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ. او د دې ترڅنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهېږئ.
نو د نن زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره و. د افغانستان خلک ولې د اموي خلافت پر ضد باندې پاڅونونه کوي، او ولې دغه پاڅونونو ملاتړی دي دوی؟ د دې ترڅنګ د امیر پولاد، امیر کروړ او د دوی د اماراتو په هکله وپوهېدلو، او ورسره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسو هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوست کوئ او په دغه موضوعاتو باندې ښه ځان وپوهوئ. نو نن ورځ هم درس مو هم دومره و. نن ورځ درس هم دومره پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلي نامه سلامونه کوي. هیله مې ومني درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لست شرح لاس وایم. هیله ده چې نن هم د لوستلو خلنې شی بوره سره مل اوسئ او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلئ. لومړی د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمدشاه بابا د واکمنۍ دوه څخه مخکې د دوران په حق له، او د احمدشاه بابا د واکمنۍ دوه څخه وروسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایو چې احمدشاه بابا د کومو نیکو خصلتونو درلودن کوي، او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګه د قومونو د یووالي د رامنځته کېدلو په برخه کې دی بریالی سو. د همدې عمله دی د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړی ارزښت لري. نوموړی هغه پاچا وو چې د هیڅکله تاج پر خپل سر باندې نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، همیشه به یې لونګۍ تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېنسته. د دې ترڅنګ د خلکو سره یې مستقیمه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخصیت په توګه، یعنې د همیشه سوله خوشیده او د سولې لپاره مختتلی، نو د سولې شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول. په ورین تندې به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالونکي سړی وو. په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته. کړکیچونه یې په سولیز ډول سره حلول، او همیشه د نرمښت ملاتړ به یې کوي. تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه په سیاسي چارو کې. سره له دې چې د هدف یا اراده چې وه هغه د خاورې پراخوالی وو، او د خاورې د پراخوالی هوډ یې درلودی، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه یې ډډه کول او وینه تویول ولې نه خوښېدل. د شو او نیکو اخلاقو له امله دی چې د شا او ډېر ښه او نیک اخلاق یې درلوده. د دې عمله د خلکو په منځ کې یا خلکو ورته د بابا لقب ورکوي، او دی د احمدشاه بابا په نامه باندې یادېدی. بلاخره احمدشاه بابا د شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تورپیش وه، د همدغه اورپیش ناروغۍ له امله په یو پنځوس کلنۍ کې یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې، چې د اوولس سوه درې اویم زیږدیز کال سره سمون لري، د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل سوی دی. دا د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه، دا چې د یو څه ډول شخصیت درلود. رازو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي، د هغه په حق له پوهیږو. دا چې تیمورشاه شل کاله واکمنۍ څه ډول وه؟
تیمورشاه په یولس سوه شلم هجری لمریز کال کې زیږیدلی و. د پلار د پاچاهي پر مهال دی د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم و. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهي مقام ته نومانده سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهي ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او هغه ناراضه کسانو لخوا یې د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپله شل کاله واکمني وکړه او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په اوولس سوه درې نوي زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاورو ته سپارل سوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ته رسو د افغانستان یو بل شخصیت هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه اوړونه د کابل ښار ته ټول هغه اوړونه چې درلوده هغه اوړونه د کابل ښار ته راوبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر و د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله یې هم په اوولس سوه درې نوي زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو د هغه څخه وروسته د هغه اوړونه چې په نورو ولایات کې و هغه ټول اوړونه کابل ته غوښتل او د بارکزیو د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټوله بندیان کړه او په اوولس سوه درې نوي زیږدیز کال کې یې خپله واکمني اعلان کړه، خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار، یو ډیر فعال، زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای ته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنې د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلودی د خلکو په منځ کې. دې تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي او د دې موخې د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د ځینو ستونزو سره مخامخ سو. د مخور او بانفوذه خلکو خفه کول په سیمه کې ښکاره او پټې لاسوهنې همدارنګه کورنیو خپلمنځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت ته رسېدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنې دا چې مخور او بانفوذه خلک په دې مهال کې خفه سو د شاه زمان څخه په سیمه کې هم ښکاره او پټ لاسوهنې شروع سوې، کورنۍ خپلمنځي مخالفتونه رامنځته سوه. دا هغه لامل و چې شاه محمود وخت ته رسېدو لپاره لاره هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ته ورسېږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پرېښود. دا چې دی پېښور ته ولاړ سي په دغه موخه کابل پرېښود. خو د لارې په اوږدو کې دی د دو نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کېږي او دی ړوند کېږي. وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته اسول کېږي او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسېږي او د دې سره شاه محمود وخت رسېږي. راځو شاه محمود د لومړي ځل واکمني ته. دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسېدو لپاره لاره هواریږي. شاه زمان چې کله کابل پرېږدي او په لاره کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کېږي، بیا رنکیجی کابل ته رسول کېږي او بیا وروسته د څخه وروسته شاه محمود وخت رسېږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په هکله. شاه زمان چې د ښکېلګرو اصلي سیال بلل کېده، په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه. د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنځ د سیالي څخه ګټه پورته کړه. دا چې د سدوزی ترمنځ سیالي روانه ودی، د دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل یې چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي؟ د شاه زمان ورور شاه محمود او شهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته. چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توطیې جوړېږي، پلانونه جوړېږي، هغه په لار اچول کېږي او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو تر منځ نفاق او د بله اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسېږي. د دې تر څنګ د شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود ځواکونه له خوا هغه د ماتې سره مخ مخکیږي او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و، دوی په پاتون باندې لاس پوري کړ او نوموړی د کابل په بالا حصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته را ننوتې او د ببر په بڼ کې استوګن سو، چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې دې څخه وروسته بیا شجاع الملک بالا حصار ته ننوت او خپله واکمني اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود څه ډول واک ته رسېږي او وروسته د واکمنۍ څه ډول له منځه ځي، موږ وویل چې د پلار شاه زمان چې د ورور شاه زمان چې وو هغه د ښکېلګرو اصلي سیال وو، یعنې دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي، نو دوی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي چې هغه سیاست بیا د نفاق واچوه حکومت وکړه په نامه وو، چې دوی لومړی غواړي د سدوزیو تر منځ یا دغه خلکو ترمنځ نفاق واچوي او بیا وروسته دوی حکومت وکړي، چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزیو ترمنځ سیالي هغه کومه سیالي چې شتون درلود هغه سیالي څخه ګټه واخیستله او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. نو همدا دی چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود ته رسېږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تښتېدلی وه د دوی پام دوی ته راګرځي، دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیې په لاره واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره اچول او ټولنیز سیمه ییز ځواکونه د بل اړخه، یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو تر منځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسېږي. چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پرېږدي او د پېښور په لاره ځي، نو په لاره کې د ځینو کسانو لخوا نیول کېږي، هغه ړوند کېږي او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمني پای ته رسېږي او شاه محمود واک ته رسېږي. نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسېږي یا مخکې له دې چې دی واک ته ورسېږي، همدغه سیاسي نفاق چونه و چې د وړونو تر منځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسېږي. د دې تر څنګ چې بیا موږ ویل شاه محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه، د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت له منځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي، په دغه موخه د عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي، یعنې د شاه محمود ځواکونه د هغه په وړاندې مقاومت کوي، د هغه سره جنګیږي، چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود ځواکونو له خوا د مات سره مخامخ کیږي، چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه وو، یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه کول، دا ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول، دا د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي. همدغه د خلکو نارضایتي، د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کېږي چې دوی په پاتونونو باندې لاس پوري کوي او مقاومت وشي، چې بیا دوی پاتونونه کوي او په پاتون باندې لاس پوري کوي، نوموړي بیا د کابل په بالا حصار کې محاصره کېږي د همدغه پاتونونو په ترڅ کې، یعنی کله چې دغه پاتونونه رامنځته سو دغه پاتونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالا حصار کې دوی محاصره کېږي. شجاع الملک کابل ته راننوځي، یعنی کله چې دوی په کابل په بالا حصار کې محاصره سو، نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته راننوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي، چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا، یعنی کله چې د ماتې ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو، دغه پاتونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوي کولای، نو دلته د واکمنۍ ختمیږي، شاه محمود تسلیمېږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې د کابل ته راننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي، د راځي بالا حصار ته ننوځي او همداسې خپل واکمنۍ اعلانوي چې شاه محمود واکمنۍ نور پای ته رسېږي او خپله همدغه شجاع الملک واک ته رسېږي. نو درنو زده کوونکو دا و زموږ استاد سي د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنۍ په حق باندې وپوهیدلو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مو څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره و، د نن ورځ لوست مو همدومره و، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهرمانه را په سپېڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې منې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون یولسم لوسته شر اخلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست تر اخره نشي بوله سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د یونان د تمدن په حق لده چې په دې لوست کې به موږ او تاسو د یونان د تمدن سره آشنایي پیدا. د یونان تمدن د نړۍ د ډېرو پخواني تمدنونو څخه یو ډېر مهم مرکز دی چې لویدیځې نړۍ یا د نړۍ لویدیځ برخه هم د همدغه تمدن څخه الهام اخیستی دي او هغه هم د همدغه تمدنونو پر بنسټ باندې خپل د کلتور بنسټ ایښی دي. د یونان لومړنی تمدن چې دی هغه د کرت په نامه یادیږي چې کرت د لرغونی یونان مربوطه ټاپو وزمه ده چې په 1900 کال کې د لرغونپوهانو ځینې څېړنو د څرګنده کړه چې د کرت په جزیره کې یو پرمختللی تمدن شتون لري چې هغه د مصر او د بین نهرین د تمدن سره سیالي کوي. د دغه سیمې څخه بیا ځینې ډبرین او خاورین آثار د پخلنځي وسایل او داسې نور آثار لاسته راغلي دي چې د هغه آثارو لرغونتوب د 2015 څخه تر 1500 مخکې زیږدیز کلونو پورې رسیږي. په دغه تمدن کې مرکزي واکمنۍ د 2000 مخکې تر زیږدیز کال په شاوخوا کې رامنځته شوې دي، یعنی مخکې له 2000 کال څخه په دغه سیمه کې په دغه تمدن کې سیمه ایز واکمنان شتون درلود. یو مرکزي واکمنی نه و چې بیا دغه کال په شاوخوا کې مرکزی واکمنی منځ ته راغله او دغه واکمنی پلازمینه د کنوسوس ښار وټاکل سو او دغه تمدن هم د اریي قبایلو د حملو او د هغو د يرغلونو په پایله کې بیا دغه تمدن د منځ ځي. خپل یونانیان د هغه اریایی قبیلو سره تړاو لري یا د هغه اریایی قبیلو څخه دي چې د هغوی اصلي د اوسېدو ځای اریاناویجا او د همدغه اریاناویجا څخه دوی د اروپا خواته لیږدول شوي دي او 2500 مخزیږدیز په شاوخوا کې بیا دی یونان ته راغلل، یونان ته راورسېدل. او هغه لومړنۍ ډله چې یونان ته راغلې دي هغه د اکینانو ډله وه چې هغوی هم د یونان اصلي اوسېدونکي د ځان تابع کړل، یعنې کله چې د یونان سیمیترا ورسېدل نو د یونان هغه اصلي اوسېدونکو چې وه هغه د خپل ځان تابع کړل او نه یوازې دا چې د یونان خلک د یونان سیمې ونیولې بلکې د ایجن سمندرګي ټول سیمې هم تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او دغه سیمې ترلاسه کړې. د شپاړسمې مخزیږدیز پیړۍ په شاوخوا کې بیا اکینانو د خوا څخه د لومړنۍ واکمنۍ بنسټ کېښودل سو او په همدغه کال کې سترې او ښکلې ودانۍ هم جوړې شوې وې. د اکینانو تمدن بیا تر لسمې زیږدیزې پیړۍ پورې دوام درلود. په یونان کې زیاتره غرونه او د هغه ځای زیاتره ټاپو وزمې چې دي هغه د قبیلوي تعصبات د دې لامل سو چې دغه ټاپو وزمو شتون د دغه غرونو او همدارنګه دغه کوم قبیلوي تعصبات چې دغه ټول د دې لامل سو چې یوناني قبایل د یو بل څخه جلا سي او دوی خپلواک ډول سره ژوند وکړي، یعنی خپل جلا او دغه قبایل یو بل څخه بیل ژوند وکړي چې په دغه توګه بیا په یونان کې ډېر شاري دولتونه رامنځته سول چې دغه شاري تمدنونو شاري دولتونو د جملې څخه د سپارت او اتن دولتونو تر ټولو مشهور دولتونه دي چې دغه دواړه دولتونه بیا د یو بل څخه توپیر لري. د سپارت خلک په جګړو کې ډیر شهرت لري، په جنگونو کې ډیر مشهور دي، مګر د اتن خلک چې وه هغه په دیموکراسي د علم او د فلسفه پر وجهولي کې ډیر مشهور دي. د یونان شاري دولتونه هم د یو بل سره سیالي او دښمنۍ لري. دغه دولتونه چې بیا هغه په دوه ډلو باندې ویشل شوی و، د یوې ډلې په سر کې د اسپارت
دولت او د بلې ډلې په سر کې بیا د اتن دولت ځای درلودی چې بیا د سکندر د مړینې څخه وروسته دغه یوناني استرواکي یا دغه یوناني امپراتوري تجزیه کیږي او د دغه تجزیه په ترڅ کې بیا رومي امپراتوري ته لاره هواریږي چې دغه یوناني امپراتوري د منځه یوسي او رومي امپراتوري واک ته ورسیږي. د کلتور او تمدن برخې ته راځو. د یونان خلک څه ډول کلتور درلودی؟ لومړی د دین برخې ته راځو چې دوی عقیده څه ډول وه. د توحید او همدارنګه د یوه الله جل جلاله د عبادت د عقیدې نشتونوالی، یعنې دوی یوازې د یوه خدای او د الله جل جلاله عبادت نه کوي. د دې تر څنګ د هغه کوم اعتقادي انحرافات چې و په دغه سیمه کې، د همدغه له امله یونانیانو په ډېرو خدایانو باندې باور درلودی او د لرغونې نړۍ د نورو خلکو په څیر هم دا باور درلودی چې اسمان، ځمکه، برېښنا، مینه، ښکلا، پوهه دا هر یو ځانګړی پیدا کوونکی لري، چې زیوس د اسمان خدای، پاسیدون د سمندر خدای، اپولو د لمر خدای، همدارنګه اتینا د بریالیتوب خدای ګڼل کېدی. یعنی دوی فکر کوي چې اسمان یو جلا خدای لري او هغه د یو بل څښتن په واسطه جوړ سوی دی. ځمکه بیا د جلا څښتن په واسطه یا پیدا کوونکي په واسطه جوړ سوی دی. د همدغه باورونو له کبله دوی په مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده. د یونانانو په اند باندې یا د دوی په باور باندې د دوی یو شمیر خدایان چې و هغه دوی داسې فکر کوي چې هغه د الپ په غرونو کې اوسېږي. د همدې امله بیا هلته دغه غره ته نږدې ځینې ورزشي سیالۍ جوړولې، یا دغه ورزشي سیالۍ د اولمپیا د غره ته نږدې جوړولې، یا دغه سیالي هلته ترسره کېدلې چې د اوسنۍ اولمپیک سیالۍ چې رامنځته کېږي، یا دغه اولمپیک سیالۍ چې موږ لرو، دا د همدغه وخت یا د همهغه مهال یو یادګار دی چې موږ ته پاتې دی. او یونانیان هم د مړینې څخه وروسته پر ژوند باندې باور درلودی. دی دا عقیده درلوده چې کله انسانان مړه سي نو دوی بیرته د مرګ څخه وروسته په قبر کې راژوندي کېږي، او دوی بیا هلته یو بل ژوند پیلوي. نو همدغه باور پر اساس باندې چې کله په دوی کې یو څوک مړ کېدی، دغه مړی چې کله په قبر کې ایښودل، د دې سره ځینې وسایل هم ایښول چې دغه وسایل بیا دغه مړو په کاریج د خپل ژوند په خپل ژوند کې او دغه وسایل څخه دوی کار اخلي. نو ځکه دوی چې کله په دې کې یو کس مړ کېدی، هغه په قبر کې شو دی، دغه قبر سره بیا په دغه قبر کې د مړي سره ځینې وسایل هم ایښودل چې د دې دا یو بل باور و چې د دوی د مرګ څخه وروسته پر ژوند باندې باور درلودي. په یوناني شهرونو کې هم زیاتره عبادت ځایونه شتون درلوده چې دوی په دغه عبادت ځینې کې دیني مراسم سره سوال د خپل خدایانو مجسمه هلته جوړول، او د همدغه مجسمو عبادت به کاوه. د هنر او معماری په برخه کې هم د لرغونی یونان څخه ډیر آثار لاس راغلي دي چې هغه مجسمه، لوشي، سکه او داسې نور عبادت ځایونه دي چې یونانیانو په دغه معماری او مجسمه جوړونه کې ډیر زیات شهرت درلودي. هغوی به پر هغه شیانو چې د دوی عقیده و یا هغه به خپل خدایان ګڼل، د هغو د پاره او همدارنګه د خپل واکمنانو لپاره دوی مجسمه جوړولې. هغه به د خپلې ودانۍ د ډبرو او خپلې ودانۍ به د ډبرو او د لرګي څخه جوړول. د دې ترڅنګ موسیقي او تیاتر هم په دغه دوره کې ډیر رواج درلودي. علم هم په یونان کې ډیر پرمختګ کړی و، ځکه هغوی د علمي خبرو اترو سره ډیره لیوالتیا درلوده. د علم د پرمختګ یو بل اصلي دلیل یا لامل چې هغه د مصر څخه کوچنی آسیا ته د یوناني سوداګریزه اړیکې وې، چې د مصر او کوچنی آسیا سره سوداګریزه اړیکې شروع کړې، او د همدغه عمل بیا د آسیا او افریقا علمي لاسته راوړنې هم یونان ته لاره پیدا کړه او علم ته ډیر پرمختګ ورکړي. د یونان فیلسوفان هم په نړۍ کې ډیر زیات شهرت لري. د هغو د جملې څخه سقراط، افلاطون او ارسطو دي چې دا ډیر مشهور فیلسوفان دي د یونان په سیمه کې. سقراط به هغه لوی فیلسوف دي چې دی به په ښار کې ګرځیده، د خلکو سره به خبرې اترې کولې، او ډیر شاګردان یې درلوده چې د هغه د شاګردانو د جملې څخه ډیر مشهور شاګرد افلاطون په نامه دی، چې خپل افلاطون بیا هم د یونان یو ډیر مشهور یا شهرت درلوده کې فلسوف دی. دا اوس موږ تاسو معلومات د یونان د مصر په حق له راځو. د روم د تمدن سره آشنایي پیدا کوو. د چکله د یونان امپراتوري د منځه ولاړه، نو دلته د روم امپراتوري رامنځته کیږي او رومي کورنۍ واک ته رسیږي، چې د روم تمدن بیا په ایتالیا کې متمرکز دی. یعنی دغه تمدن هغه پل ګڼل کیږي چې هغه د یونان د تمدن لاسته راوړنې د دغه ځای اروپایي هیوادونو ته رسیدل. یعنی دا د همدغه رومي تمدن په واسطه سره د یونان تمدن لاسته راوړنې اروپایي هیوادونو ته ورسېدل. او د روم شهر په لسم زیږدیز کال کې د لاتیون په سیمه کې جوړ شو چې د لرغونو رومیانو د ژبې لاتیني نوم د همدغې کلمې څخه اخیستل سوی دی. او هغه مهال چې د روم یو شمېر قومونه سره یو موټی سول سره یو ځای سول او هغوی بیا د لاتینیانو په نامه شهرت پیدا کړي چې څه وخت وروسته بیا دوی شاهي نظام رامنځته کړي او تر 1500 نه هم زیږدیز کاله پورې دوام درلودی. د شاهي نظام وروسته بیا په روم کې د جمهوري نظام بنسټ کېښودل سو چې دغه جمهوري نظام کې بیا د مشرانو جرګه، سناتوري یا سل کسیزه شورا او قبایلي جرګه هم شتون درلوده. اوکتاو هم هغه شخص و چې د روم د سترواکۍ بنسټ کېښود، یعنی د روم د سترواکۍ امپراتوري بنسټ کېښودونکي هم دغه اوکتاو و چې د دې څخه وروسته بیا د واکمنۍ څخه په دوره کې یا کله چې دی واکته ورسېدی د روم په تاریخ کې یو بل نوې دوره شروع سوه چې هغه دوره د امپراتوري د دورې په نامه یادیږي. او دغه دوره بیا د 1400 کال پورې دوام وکړي. خپل اوکتاو یو ډېر پیاوړی او ځواکمن امپراتور و چې هغه د خپل واکمنۍ په دوران کې ډېر اصلاحات رامنځته کړل، قانون او نظم یې غښتلې کړي، محکمې یې جوړې کړلې، پوستې خدمتونه یې جوړ کړل او د دې تر څنګ یې فساد د منځه یوړې چې د اوکتاو څخه وروسته هم زیاتره واکمنان چې واک ته رسېدلي دي هغوی بیا د په پرتله بې کفایته وه. یعنې هغه کارونه یا هغه اصلاحات چې اوکتاو په دغه امپراتوري کې رامنځته کړې وه، د اوکتاو څخه وروسته کوم واکمنان چې وه هغوی دغه اصلاحات په راوستلو بریالی سوي نه وه او ډېر بې کفایته واکمنان وه. د درېمې زیږدیزې پېړۍ څخه وروسته بیا رومي امپراتوري د ستونزو سره مخامخ سوه. دغه امپراتوري کمزوره سوله. کنستانتین چې هغه د روم امپراتور و او د بیزانتوم یا قسطنطیه ښار یې خپله پلازمینه وټاکله، چې کله دغه پلازمینه یې وټاکل نو په دغه وخت کې دا د دې لامل سو دغه ګام پورته کول چې دغه رومي امپراتوري په دوو برخو باندې وویشل سي، چې یوه یې د ختیځ او بله هم د لویدیځ روم په نامه وه. لویدیځ روم بیا د مختلفو بریدونو لاندې راغله او بریدونو له امله هغه د ماتې سره مخامخ شوه، مګر ختیځ روم بیا تر هغه وخته پورې پایښت درلودی چې پلازمینه یې په 1450 کال کې د ترکیې د مسلمانانو د خوا څخه فتح سوه او په دغه ډول سره بیا د نړۍ دغه امپراتوري د منځه ولاړه. رومیانو هم د یونانیانو په څیر په ډیرو خدایانو باندې باور درلود. د هغوی عبادت به یې کاوه. دوی د مریخ په جګړو کې مرسته کوونکي، د جونو د ښځو ساتونکي، همدارنګه مشتري باران ورونکي او عطارد پیغام رسوونکي خدای ګڼله. او په روم کې ډېر عبادتځایونه هم ودن سوي دي چې په دغه ځایونو کې به غیب ویونکي شتون درلوده چې هغه خلکو پر هغه باندې باور درلود. د دې تر څنګ مسیانو په رومي خدایانو باندې باور نه درلوده. د همدې امله بیا دوی په شروع کې د دولتي مامورینو او کاهنانو سره مخالفت سره مخامخ شول، مګر د مسیحیت په پراختیا کې بیا مسیحي دین نظریات د پخواني نظریاتو ځای ونیوي او د روم د رسمي دین په توګه دغه مسیحي دین وپیژندل سو. ټولنیز حالت هم داسې و چې د روم د واکمنۍ د جوړېدو پر وخت باندې رومي ټولنه په درو طبقو یا درو اصلي ډلو باندې وویشل سو، چې اصلي رومیان، غیر رومي خلک او غلامان. د دې تر څنګ په روم کې د غلامانو حالت ډېر خراب و. هغه لوړ پوری چارواکي ښه ژوند درلودی او دغه غلامانو ډله چې وه هغه د دوی حالت ډېر خراب و. د همدې امله ځینې وخت اخودوب رامنځته کېدی. په رومي ټولنه کې خلک په بېلابېلو دندو باندې بوخت و. د شتمنو طبقاتو هم په تیاترونو ورزشي سیالیو باندې خپل ژوند تېروي او ښه ژوند دوی درلودی، مګر ټیټې طبقې بیا ښه ژوند نه درلودی. د دې تر څنګ نړۍ ته د روم قوانین او اداري اصول ډېر ښه ډالۍ و. د روم قانون چې وې هغه درې څانګې درلودې، چې یو یې مدني کورنۍ قانون و چې هغه یوازې د رومي اتباعو لپاره رامنځته سوی و، دوهم هم د خلکو قانون و چې هغه د امپراتوري په ټولو خلکو باندې عملي کېده، او درېیم هم طبي قانون و چې هغه د فلسفې سره بیا د محاکمو په پرتله د فلسفې سره ډېر کار درلودې. د هنر او معماری په برخه کې هم رومیانو ډیر پرمختګ کړی و. د دوی څخه ځینې آثار لاسته راغله چې هغه جملې څخه لوشي، سکې، وسلې، مجسمې او داسې نور دي چې د معماری او هنر په برخه کې دغه امپراتوري ډیر پرمختګ درلودی، چې تر اوسه هم دوی دغه کوم آثار چې دي تر اوسه راپاتې دي او ډیر شهرت لري. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي د نن ورځ پر همدې ځای پای ته رسوو. درس تر راتلونکي درس پورې مې پوښتنه سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چر
د د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 402 301 11.
Sada pangro chang chang.